دوام ځلې واکمنې څخه وروسته نور لشپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو غوګونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیولې چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورته ونیوله. یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دیزده کودی بیا پیلی دو پتا مشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کرد. رازی لدی سره موږ دی جړان د خویندو میندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړه وي.
پریمیک دی چې والوزم، پریمیک دی چې والوزم، زما وزرې ماتړې.
نن امدا موضوع چېرو ملکی مو کړی
وزرې ماتړې شپو تا پات کې.
قدر منورتونکو، د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری هر شی مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمای کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف نه په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغه فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان انجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي. که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تراتک، د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېګ دی، د پوهې نوم پېګ دی، د حکمت نوم پېګ دی. هرڅه نوم چې قربان کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه د کنر د داده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یو راڼه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي لوغ سره چې ندي کړي راته پرتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي زده کړې ندي کړي، له کوم مشکلات سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
کور زده کړه وختیا ده، زده کړه آگاهی ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. دا چې انسان کا کورنۍ روزي کا ماشوم روزي ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه به دي پوهې اترونه خپرېږي. پرته له دېنه دا به ونه وي او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کړي، دښتې ښایسته ښکاره کړي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیول لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا. په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خویندې میندې همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لار روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری. کچیرته ز دې ته د وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک. او زه به دې ځواب ورکوم کنه، ولی کچیرته ز واقعا مې بالغ انسان وسم نو بل شکه چې په دې حق به قائل وسم چې ز یو خزلرم یا یو کور ودان لرم او یواز ز لغی سره کولای سم هغه تو داړي پاتي پیړي نور خسي خونجونی چې دګدی یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درالې چې اکثریت وګړي بم په نور باورونه ولې زموږ د عکس مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي، ټول دي عزت جامه په تن ده، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چیرته ده؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستاله دغه نه فلتره تیر ده. نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری واروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنج تختی کومه کوم سره ماسي او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمي نیو مونږ ټول یو پنځه کور کې جوړ کې.
امغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره غټوار وو د درس؟
ډیر زړه غټور نو جنا کې چې مسره هیڅ وخت په نه ویل نو اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم څه شاګر چې هغه ویل کې نو موږ کې دا موږ کې وای ولې شه
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور ناستې دي. هغه کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایي دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک مثلا په ښارونو کې دي، په کور باندې کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېښته کوي. اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کلو کې چې د کوم مکتب ته تللي تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دا هم پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه ټاکي چې پیرن تعلیم نه پاتې کې نشي کولی شي تاسو تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه چې څه یې د هغه د نه وځي، او دوی نه دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي.
مکتبونه پرانستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه تل تاثر کړې وه، دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشم، موږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په موږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم دو چې تر شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلي که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه، یو امر به واخسو د ریاست مرغل چې مثلا زه کولی شم د څلور صف درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به ورکړي، د امتحان به وروسته مرې مرکړلی هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي، هغه کولی شم چې په څلورم کې کړي نو په پنځه کې کړي، نو تر شپږم ته وخت ورده، زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به واخسو، نه بیا بل ته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږیږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړي تر څو بل ورځ یو څه په لاس کې ولري؟
ها خبره خدا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او د فشار نه ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرجونو دي او بیا اکثر ماشومان کې د اوس نه چې د دغه تکلیف باندې اخته شي، دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصرفه کړي، ځان مصرفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي، په خپل منظوري کې څوک چې په خپل بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي، پروا نه کوي په جکې په کلي کې ده، یو ساعت یې سبق کړي، یو ساعت پروژه لیف کړي، یو ساعت ځي خامت کې دی، یو څه دی یادی دې په خاطر باندې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې ځان مصروف کړي، هیڅ نه په کلو کې مثلا کوي شي نه، هلته یو راډیو پیدا کېږي، هغه پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي،
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه، خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي، تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته آرامه، وکالت ته چوکۍ مور استم شوارس کاله پاتې ما کې نستم، مګر هغه آرامش هغه احساس چې ځکه دلته واشد میلاس کې تختې ته ولاړې، نو سره وو په هغه چوکۍ نه، یو کلمه چوک زما نه زده کوي، زما تاره ډېر دی پار ځای دا اوسم چې کله چې ته اوزم لاړه شم، ټول خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر ته ډاکټر ته بله ته استاد هم ته استاد هم ته ډاکټر ته ډېر دی پار دی، نو په غټو پوستونو کار کوي، نو هغه سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي، ګرش نه روا روا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردان خو په دغه عمر کې چې راکې چې ډېر لس تور لس کولو یو حلمه غال ډېر پاویلې کې هم تخته ورته نه کېښودل، چې کور کې چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونو چې داسې کوم تخته ورته کېښودل، داسې
د اسلام دین هم په نارینهو او ښځینهو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره،
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناک ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا، همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دې قلم ته ورته لسی ولي کا هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و موږ غوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کومه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صافی په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خبرو اړوندو ته تاسو همکارانو ته سلامونه درنوي. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوه جنبونو مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفي. اول دې ترازو چې واجبیت چې شه ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راځي کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لونې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قران عظیم شان کې الله پاتولی چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي او په نور نبوی احادیث کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري او هم په قران عظیم شان کې هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې په نظریاتو کې په فتواو کې دا ټول هغه شوي دي تصریح شوي دي دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې هدف مې د لور نه ده هغه لونه چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري د خدمت کولو مسله جدا مسله ده دا زموږ په هیواد کې افغانستان کې بل خصوص دا عرفي جنبه لري اخلاقي جنبه لري که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی تاکید نه وایم کچېره مور او پلار او سره ګډ اوسېږي نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي بل خصوص کچېره دغه مور او پلار په داسې اوسن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې یا دوی په کولات سن کې وي د باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده ورباندې دای باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره او د خپل د خاوند سره د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده وجیبه ده اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده دا په مېرمنې باندې واجب نه ده او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکي او خاوند ته ووایي چې زه دا ما کولا یا زما په واس پوره نه ده نو خاوند نه مجبور راشي د کور کارونو لپاره یا په خپل تر سره کی او یا نفر خدمت ونی شي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی نو زه بیا تاکید نه چې دا اخلاقی موضوع ده زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده عرفن اخلاق هم دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي که هم په کور کې د فامیل خلک دي د خواښ او خسر دي که مثلا د خپل اولادونه دي ګډوانو سره لري نو خدمت عرفن او اخلاق هم د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
سره کیه او دا خدمت یو کیورته بله استاد په یو شمیر کورنۍ کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي لخپلې انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي دلته څه کول پکار دي څومره د انګور حق تر پخولند کیږي مثلا رواداری په خپل لور لری پنګور نه لری بیا ته ملری چې انګور د زما خدمت وکي زما احترام دی وکي دغه تک په دې نه واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي لنګور سره څه ډول چلند ولري
کله چې په انعقاد نکاح سره عقد نکاح سره کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري بیا هغه انګور چې راغله د خپل کور پریښه ده، خپل ورونه پریښه دي، خپل خویندې، خپل مور پلار پریښه دي، چې ډېر مهربان او ور باندې او راغله د واده شوی د خپل خسر کره هلته د خپل د میړه په خاطر باندې اوسیږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده. نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ور باندې. خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري. نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقا او شریعتن دا وجیبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي، که چېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسي کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دغه مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل چاته په اخته نکاح کې ورکی هغه ته هم دا تفهیم کې ورته وای شي دا خواخ خسر ته ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډیر درناوی او حقوق ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپل کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپل خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري دغه څه د خواخ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم دا هغه کور یعنی د خواخ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته دغه شینی دي یا مثلا او شی دي هغه خویندو ورونه ویل کیږي او که خواخ خسر دي هغه معنی مور پلار ویل کیږي نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلی حالت راسو په افغانستان کې څومره د خواخی خسر حق هغه کدن ګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل منځل شي او یا په مثبت اګلوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تاسو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز و نه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخ د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخ د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګټ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ اخلاقي فقر منځته راوړ همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه حق پاخې خسر دی که هغه زوم دی یا انګور ده د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لرده کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زینه ملامت او مشي دي بته خراب ذهنیت لري آفرین دي دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بلې استاد کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاس ورکي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به خوي چې له دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کدي ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ
همدغه لڅونه چې تاسو ویلې چې یو مور او پلار د خپل اولاد لپاره خپل انرژي د لاس ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد پر روزنه کې تیروي د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په وزن ته تیر کړي مثلا کنه کولی شي خپل ځان خوشاله وساتي کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر کې لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي خو په خوشاله سره تیر کړي په سفر باندې تیر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ژوند چې د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده دغه ګټ ژوند تشکیلي او بل اخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټول خوشحالیانه دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړ، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغه سی وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښي خسره ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونه دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بل اخر خپل خواخی کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخی خسر درنوي نه کوي، پر راتلونکي کې بیا د خلکو لاولاد آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درنوي وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بری بي، زمونږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بری بي، نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دا د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښي خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښي خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښي خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافی، تربیه پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.